Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوي تاسو ازادي رادیو ته غوږیست د امریکا غږښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ایزا صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجلې ته رابولم نن چهارشنبه ده د اسدی از مری څلېرشتمه د اگست 15مه ده په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د حکومت تجره ریاست وی په غزنی کې د ورستیو جګړو لامل لیزانمن شوی خلکو سره د عاجل مرستو د لړۍ د پیلېدو لپاره هڅې کوي. د انتخابات خپلو کمیسیون وایي د دې امکان نشته چې په غزنی کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وشي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه خبرونه سره د کی د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو سنگر ګرځول د دې لامل شوی چې په افغان ځواکونه تصفیوي عملیات ورو مخته یوسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د دې امکان نشته چې په غزنی کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وشي. او لبنان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د مشر فیلیپو ګراندي وروستۍ څرګندونې رد کړې. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو سنگر ګرځول د دې لامل شوی چې افغان ځواکونه تصفیوي عملیات ورو مخته یوسي. ماتیس پرون د برازیل په پلازمینه بونس آیرس کې دا خبرې وکړې. هغه وویل په غزنی کې د جګړو د طالبانو کومه وړتیا ثابته نه کړه، بلکې دا یې وښودله چې هغوی لا هم د ملکیانو ترمنځ جګړې کوي. په غزنی کې د تېرې جمعې شپې رئیس د طالبانو په ښار پراخ بریدونه وکړل چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د څه باندې سلو افغان سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. د لسګونو ملکیانو د وژنې راپورونه هم ورکړل شوي. د غزنی امنیه قمندان فرید مشل بیا ویلي چې د شاوخوا زرو طالبانو له ډلې چې په غزنی ښار یې برید کړی و، نیمایي د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د امریکا هوایي پوځ هم په غزنی کې پر طالبانو بمباري کړې او خپل پوځي سلاکاران یې استولي څو په ښار کې له افغان پوځ سره مرسته وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي په غزنی کې د ورستیو جګړو له امله له زیانمنو شویو خلکو سره د عاجلو مرستو د لړۍ د پیلېدو لپاره هڅې کوي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل اضطراري حالاتو د کمیټې په غونډه کې د اړوندو ادارو او وزارتونو مسؤلینو ته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دنده وسپارله چې اړو خلکو ته سمدستي بیړنۍ مرستې ورسوي.
بر 500 فامیل مواد غذایی شاید میلادی که ما با شما صحبت میکنم به غزنی
دیوی هم دوست چل تا سر خبری کم خواهی 500 کورانه تا په غزنی که خوراکی مواد رسیده لیوی پرونم ده حوال لاری یو روختیایی تیم دراکتران و روختیایی مواد سر غزنی تستول شوی. په غزنی که درستوی جگرو لعمل ویل کیگی په سلگونو کورانه کده کولو تر شوی و زرگونه نوری عجلو مرستو تا ارتیا لری. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون وایي د دې امکان نشته چې په غزنی کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات وشي، ځکه د دغو انتخاباتو لپاره د تیاری لازم وخت له لاسه وتلی. د دغه کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې د انتخاباتو په اړه وړاندیز د امنیت شورا ځانګړي کمیټې ته وړاندې کړی او د هغې د پرېکړې په تمه دي. تر دې مخکې د انتخاباتو کمیسیون د ځینو ستونزو له امله دغې کمیټې ته د ولسوالیو د شوراګانو د ځنډ وړاندیز هم کړی و. ښاغلی هاشمي وویل کمیټې پر دې بحث کړی او تر اوسه یې وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د سولې د ولسي حرکت غړي بلخ ته په لاره نن د کابل ولایت په قرهباغ کې په یوه غونډه کې ګډون کوي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د قرهباغ ولسوالۍ قومي مشرانو دینی عالمانو د دې غونډې تیاری نیولی.
د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې یو د همدې ولسوالۍ سپین ږیرو مخورو قومي مشرانو دیني عالمانو ژمنه وکړه چې نن زموږ لپاره 3000 کسیزه غونډه جوړوي. په غونډه کې به پر دې باندې بحث کېږي چې څنګه ولسونه کولای شي چې نور ځان له دغه اوسني حالت څخه راوباسي، او څنګه شونې ده چې سولې ته ورسېږو، څنګه شونې ده چې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې فشار راوسل شي څو هغوی اوږدمهاله اوربند وکړي.
ښاغلي وطن دوست وویل قومي مشرانو ورسره دا ژمنه هم کړې چې تر غونډې وروسته به په سلګونو کسان له دوی سره تر پروانه پورې پلیزي. د ده په ګډون د دې حرکت د شپېتو غړو له جملې 15 پښې لوڅې بلخ ته ځي چې دغه مزل به د ده په وینا ښایي 2 میاشتې وخت ونیسي. لبنان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د مشر فلیپو ګراندی وروستۍ څرګندونې رد کړې. ګراندی د دوشنبې په ورځ ویلي، لا وختي ده چې له لبنان څخه بیرته خپل هیواد ته په ډله ییزه توګه د سوریایي کډوالو پر ستنولو بحث وشي، ځکه د ده په باور تر اوسه د سوریې وضعیت ډېر خطرناکه دی. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې د سوریې اکثره ښارونه او ولایتونه اوس امن دي. په اوس وخت کې له 1 میلیون زیات سوریایان په لبنان کې اوسي. فلیپو ګراندی ویلي، څو ورځې وروسته به د سوریې د وضعیت د څېړلو لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. اروپایي ټولنې د آذربایجان د هغې محکمې اقدام ستایلی چې د حکومت یو سیاسي مخالف مشر الګار محمدوف آزاد کړی. نوموړی چې په 2 کلونو بند محکوم شوی و، په زندان کې له څه باندې 5 کلونو بند تېرولو وروسته پرون آزاد شو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګرینی یو ویاند وویل، د محمدوف قضیه یې د اروپا له شورا سره یو ځای تعقیب کړې وه. محمدوف د 2013 کال په فبروري کې د باکو په شمال لویدیځ د اسماعیلیه په ښار کې د نارامیو په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی و، خو هغه ویلي و د زندانی کېدو تر شا یې سیاسي انګیزه پرته ده. او د ایتالیا چارواکي وایي، شاوخوا 13 تنه هغه مهال ووژل شول چې د ایتالیا او فرانسې ترمنځ پر لویه لار یو مهم پل د ناڅاپي طوفان له امله ونړېده او موټرونه ترې 5 متره لاندې ولوېدل. د ایتالیا د صدر اعظم مرستیال ماتیو سلویني د سې شنبې په ورځ خبرې اعلان کړ، ویل شاوخوا 10 مړي او یو زیات شمېر نور سخت ټپیان دي. د ایتالیا د بندري ښار جنیوا په یو صنعتي سیمه کې د موراندي د پله یو لویه برخه پرون غرمه مهال ونړېده. د پیښې له ځایه تصویرونه ښیي چې د پله د دوو برخو ترمنځ یوه لویه خالي فضا لیدل کېږي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. وړاندې په خبرونو کې اورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي پر غزني ښار د سلګونو طالبانو د حملې د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي، له تیرو 3 ورځو راهیسې په بدخشان، تخار، پکتیا او کابل کې د دې کمیسون دفترونه د هغو مترزینو لخوا چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره له وروستي فهرسته ایستل شوي تړلي دي. دغه کمیسون همداراز وایي چې په غزني کې به انتخابات نه کیږي. سپینه مانی وایي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله چې ترکیه تر اوسه پورې امریکایي پادری نه دی خوشې کړی، ډېر خواشینی دی او د ژوند رنګونه هم لرو. بیا هم خره غلاست دغه پروګرام ته راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي پر غزني ښار د سلګونو طالبانو د حملې د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. دغه ریاست وایي که غفلت او کمزوري نه وای، طالبانو نشوای کولی چې پر دې ښار دومره پراخه ډله ییزه حمله وکړي. داسې ادعاوې هم شوي چې د غزني د امنیتي کمربند یوې برخې امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت نه دی کړی او هغوی پرېښي چې ښار ته ننوځي. په سلګونو وسلوالو طالبانو د تېرو جمعې په ورځ له 4 لورو پر غزني حمله وکړه او 4 ورځې د ښار دننه ډېرې سیمې ونیولې. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه ریاست وایي له هغوی سره به چې پر غزني ښار د وسلوالو طالبانو د حملې په مخنیوي کې بې پروایي یا غفلت کړی قانوني چلند وشي. د دې ریاست مرستیال ویاند امید میسم تېره ورځ ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، موږ دا منو چې ضعف و. ضعف ښایي په هغو برخو کې و چې هلته بې پروایي یا غفلت شوی. د غزني مسؤلینو خپل مسؤلیتونه سم نه دي پر ځای کړي. که کمزوري نه وای، طالبانو نه شوای کولی چې د غزني ښار تر نیمایي وړاندې لاړ شي او 2 ورځې د غزني ښار ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي. وروسته له هغې چې سیمه بشپړ له دښمنه پاکه شي، د افغانستان د حکومت مشرتابه به څېړنه او تحقیقات وکړي او هغوی به چې وظیفوي غفلت یې کړی، د دې وړ وګڼل شي چې قانون پرې تطبیق شي. په سلګونو وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په ورځ له 2 لورو پر غزني ښار حمله وکړه چې د ښار دننه 4 ورځې له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل و. د غزني ښار ته د وسلوالو طالبانو له ننوتو سره داسې ادعاوې هم شوي چې افغان امنیتي ځواکونه د هغوی په وړاندې نه دي درېدلي. د امنیتي چارو کارپو عتیق الله امرخیل پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ادعا په تایید وویل،
دلته خو حقیقت متاسفانه څوک نه وایي، ولې بعض خلکو سره چې ما ارتباط نیولی دی چې چې دغه ځای د ولایتي شورا وکیلان دي هغوی دي وایي چې یو بخش د کمربند چې هغه اصلا هېڅ جګړه نه ده کړې، هېڅ مقاومت یې نه ده کړی، مجرد طالبان راغلي دي هغو ته بالکل لار ورکړي. دویم بخش دا ده چې هلته پر حد بې تفاوتي وه چې تاسو فکر وکړئ یو لیوا هلته پرته وه چې 3000 نفر یې درلودې او بل هلته پولیس و امنیتي ملي و دا ټول چې سرساتو تقریبا 4000 نفر ته رسېږي. او دوی هغه څه چې دوی باید مقاومت کړی وای، هغه څه دوی باید دلیل د دوی په مابین کې همانګي نه وه، تشریک مساعي نه وه.
خو د افغانستان جمهوري ریاست په غزنی کې د طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مقاومت بې ساری بولي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل
تهاجمی که اخیرا صورت گرفت تهاجم گسترده بود.
دغه ورسته حمله یو پراخ او قوی حمله و طالبانو له مختلفو سیمو خپل ځواک راټول کړی وو. هغه مقاومت چې د غزنی ښار امنیتي ځواکونو کړی بې ساری وو. زموږ سرتیرو په خپل وینو له دې ښار دفاع وکړه او ترهګرو ته یې چې په مختلفو شبکو پورې تړلی وو اجازه ورنکړه چې په دې ښار کې د خپل پښې ځای عمومي. ښاغلی مرتضوي وویل طالبان اوس د غزنی له ښاره ایستل شوي دي. ویل کېږي چې په دې ښار کې تصفیوي عملیات تر اوسه دوام لري. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د 4 ورځو جګړو په ترڅ کې له 200 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دغو جګړو کې د شاوخوا سلو پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. پر غزنی د وسلوالو طالبانو له پراخ برید سره یو شمېر کارپوهان له دې ډلې سره د حکومت د احتمالي اوربند په اړه شک څرګندوي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم سمیع یوسفزی دی چې وایي د غزنی جګړه د حکومت د سولې په تېره بیا له طالبانو سره د یو بل اوربند پر هڅو یو ګزار دی. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د روانې میاشتې په پیل کې په پکتیا کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې له طالبانو سره به ډېر ژر بل اوربند اعلان شي. د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې د لومړي ځل لپاره په تیر کوچني اختر کې دواړو لورو موقت اوربند اعلان کړی وو چې ولسونو یې هم تود هرکلی وکړ.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي د غزنی په جګړه کې که هر چا غفلت کړی وي نو په اړه باندې به حکومت جدي اقدامات وکړي او په دې اړه څېړنې هم پیل شوې دي. په ریپورت کې مو دا هم واوریدل چې د یو کارپو په حواله ویل شوي وو چې کیدای شي د اوربند په اړه باندې وضعیت نامعلوم وي، خو رویټرز خبري اژانس د دوو طالب چارواکو په حواله ویلي دي چې طالبان د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه باندې غور کوي. رویټرز د یو طالب چارواکي په حواله لیکلي دي چې د دې ډلې مشرتابه به د اوربند په اړه باندې جلسه کوي او خپله پرېکړه به واوروي. دغه مقام همداراز ویلي دي چې د اوربند د پرېکړې مسؤول صلاحیت د دغه ډلې د مشر هیبت الله اخندزاده سره دی. خو د غزنی د جګړې لپایل رئیس افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند په اړه باندې څه نه دی ویلي. مخکې هم داسې تحلیلونه شوي وو چې په غزنی باندې د طالبانو پراخ ډلهیز برید ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو راتلونکي نامعلوم وضعیت ته بوزي او همداراز به د اوربند په اړه هم څه خبري ونه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل بیا هم د غزنی په اړه باندې پاتې کیږو. په دې اړه چې په غزنی کې اوس فعلاً وضعیت څنګه دی، زموږ خبریال د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی غزنی ته تللی دی او همداسې به له موږ سره خبرې کوي. له تخنیکي همکاره هیله کوو چې صافی صاحب روخي. په غزنی کې د افغانستان د حکومت په خبره باندې طالبان د ښار له ښاري سیمو وتلي دي او اوس وخت د ښار په څنډو کې د طالبانو پر ضد عملیات کېږي. دوی هم درځو چې تصفیه بر روانه وي. ابراهیم صافی اوس رخ شو. صافی صاحب سلیم شه، پروګرام ته بخیر راغلی. د غزنی د ښار د اوسنی وضعیت په اړه باندې راته وایي، ښار کې څه وضعیت حاکم دی؟
خغلی سنگزی سب تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام. لکه څنګه چې تاسو ویل د تیرې ورځ بلکې د سورج را په دې خوا د ښار په بیلابیلو برخو کې د پاکاری یا د وسلوالو طالبانو د هغه سیمې چې هلته پرې شک کې دی هغه سیمې د پاکاری چارې روانې دي او همداراز د تیر ورځو په پرتله نن د ښار په بیلابیلو برخو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوکانونه پرانیستل کېږي او همداراز د نورو معلوماتو لپاره د کورنۍ چارو وزارت ارشد ارشد امنیتي معین لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی را سره دی. لدب او پښتو چې د خار اوسنۍ وضعیت څه ډول دی؟
بله
ابراهیم صاحب، د خار اوسنۍ وضعیت څه ډول دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان او بخښونکي خدای په پاک او سپېڅلي نامه تر هر څه د مخه د ازادي راډیو خبرنګارانو او ټولو مسؤلینو ته سلامونه او نیکې هیلې. یقینا تاسو په خپل ښار کې وګرځېدئ، ښار مو ولید. له دې کمرغه چې د هېواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو او شهامت او قهرمانیو په نتیجه کې د غزني ښار په کامله توګه د دښمن له وجود نه تصفیه شوی. ټول حوزات د غزني د ښار بیرته فعال شوي دي، هغه د ملي امنیت پورې مربوط و، که په پولیسو پورې، لومړۍ حوزه، دوهمه حوزه، درېیمه حوزه، لومړی ماموریت، او د ښار په دروازو کې څلور داخلي لارو کې ګډ چک پوینټونه پراته شوي دي. په ښار کې چې هغه ساحې چې د دښمن لخوا نه ورته اور اچول شوی و، د امنیتي ځواکونو او د ښاروالۍ په مرسته باندې هغه اور خاموش شوی دی، اوس کاملا اور نشته. پاکاري د خلکو په همکارۍ باندې د ښار په بېلابېلو سیمو کې شروع ده، او مرحله په مرحله باندې امنیتي ځواکونه دلته د ولایت د مقام په ګډې همکارۍ سره پلان لرو چې دغه ساحه د ښار وصل کړو ولسوالیو سره. او تر ټولو هغه مهمه خبره چې اوس د امنیتي ځواکونو په مخ کې ده، هغه د کابل کندهار د لوی لارې د خلاصولو مسله ده.
جناب محترم،
دا لوی لاره په امنیتي لحاظ باندې بند نه ده، بلکې د وطن دښمنانو د مقر په ساحه کې ځینې پلونه الوزولي وو، او د میدان وردګو په ساحه کې ځینې پلونه الوزولي وو چې امنیتي ځواکونه د هغو پلونو د بېرته جوړولو په پروسه باندې اخته دي، او دا پلونه چې جوړ شي انشاءالله د لوی خدای په مرسته او د ولس په حمایت باندې به که خدای غوښتي وي نن دا لویه لاره هم د خلکو په مخ باندې خلاصه شي او د خلکو ستونزې به حل شي.
جناب صاحب محترم،
اوس هم د ځینو تهدیدونو سره مخ دي که نه دي؟ آیا د ښار په مکمله ډول تصفیه شوی دی د مخالفینو؟
د تاسو له سوال نه مننه کوم. ښار په مکمله توګه تصفیه شوی ده. نن درېیمه ورځ ده چې الحمدلله په ښار کې موږ حتی د یو خفیفې سلا له توپنچې نه نیولې د کلاشینکو پایر نه لرو. په دې درې ورځو کې، تېرې درې ورځو کې، په دې ښار په داخل کې هیڅ نوع تلفات، زخمي او شهید هم نه لرو. او
جناب صاحب محترم،
په ښار کې موږ کې ولې د ولس د اطمینان لپاره موږ تصمیم نیولی ده. امنیتي او دفاعي کمیټې چې دلته جوړې شوي دي چې په دوو برخو کې کار کوي. لومړی دا چې ټول ښار باید کور په کور باندې وڅېړل شي تر څو د دښمن ځینې افراد یا نن د راتلونکي لپاره د کومې حادثې د حل کولو لپاره دلته پاتې وي چې هغه ولس پرې نه مطمئن شي.
جناب صاحب محترم، زما غوړې لطفا. جناب محترم او بخی چې تاسو خبرې خاطر کوم، او بخی جناب محترم غواړم یو پوښتنه وکم چې د تصفیه په اړه باندې تاسو کاملا وضاحت ورک د لپاره چې پاینده کې په غزنی باندې بیا بریدونه سي او یا دغه مسله بیا تکرار نسی، تاسو څه کړی دی؟ آیا لازم قوت برته غزنی کې ځای پر ځای شوی دی که څنګه؟
ډیر په سوال دی، تاسو له سوال مننه کوم. غزنی ته کافي قوتونه د مرکز نه انتقال شوي دي، قوتونه دلته موجود دي. یو د هغه مهمو وظایفو نه د دې لپاره چې په آینده کې دښمن ونه توانېږي چې په غزني باندې دا ډول ناوړه تروریستي برید وکړي، د غزني د ښار د کمربند بېرته جوړول دي، او د کمربندي پوستو بېرته احیا او د قوتونو جبجه کول دي چې هیڅوک نشي کولای چې د غزني ښاریان یو ځل بیا په غم او په ویر باندې کښېني.
جناب صاحب، فقط یو وړه پوښتنه غواړم وپوښتم. کېدای شي د ډیرو خلکو سره دغه مسله وي چې په غزني کې د وظیفوي غفلت په اړه باندې به هم تاسو حتما تحقیقات کوئ. څه ژمنې کوئ له خلکو سره که احیانا غفلت شوی وي او ناغېړي شوی په کارونو کې څه به کوئ ورسره؟
یقینا څېړنه ضروري خبره ده، ولې هغه څه چې زه تاسو ته په مسؤلیت سره ویلی شم هغه دا ده چې د غزني امنیتي ځواکونو او ملکي مسؤلینو په دغه حمله کې دوی غفلت نه ده کړی، ځکه دوی قرباني ورکړه او تر هغې پورې د دښمن سره وجنګېدل تر څو چې یا شهید او یا زخمي شو. تر هغې وروسته دښمن چې د همجواره ولایتونو نه او د بیرون نه د زیات شمیر خارجي ادوا په دغه جګړه کې شامل وو. یوازې یو پرون یو سل څلور شپېته مړي د دښمن د غزي له خوا د بیلو سیمو نه د آی سي آر سي او د شریف سرخ په مرسته باندې راټول شو. یعنې دښمن په دغه حمله کې په ډېر لوی قوت سره د همجواره ولایتونو او د بیرونیو د روسي شبکو په مرسته باندې برخه اخیستې وه. ولې له نیکه مرغه چې د امنیتي ځواکونو د قربانۍ او قهرمانیو په نتیجه کې دوی ونه توانېدل چې د غزني ښار ته سقوط وکړي.
زیاته مننه کوم
چې د غزني د ښاریانو
جناب صاحب محترم ډیره مننه کور ودان وبخې تاسو خبرې قطع کوم. زموږ وخت په ختمېدو دی. ډیره مننه له تاسو نه او له توضیحاتو نه. مو کور ودان ژوندې اوسئ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي ارشد موین جنرال اختر محمد ابراهیمی او چې له موږ سره په ژوندۍ توګه دا اوس خبرې کولی له غزنی نه ویل چې په غزنی ښار کې د خبره ښار تصفیه شوی دی. د طالبانو له وجود او افغان ځواکونه په کافي توګه باندې هلته قوت پیدا کړی او ځای پر ځای شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې څه دي؟ احمد شیبر ته بغاک شو.
یو شمېر غربي ورځپاڼو بیا هم د غزنی ښار پر جګړې تمرکز کړی دی. نیویارک ټایمز په دې اړه د خبرې کړې مقالې په پیل کې پوښتنه کوي چې ولې غزنی د افغانستان حکومت او امریکایي ځواکونو ته مهم دی. د ورسپانې په باور د طالبانو برید د غزنی پر ښار چې شاوخوا 150 کیلومتره له کابل لري پروت دی، د دې څرګندونه کوي چې د امریکا د زرګونو کسانو تر قربانۍ وروسته او د میلیاردونو ډالرو تر لګښت وروسته لا هم یاغیانو ماتې نه ده خوړلې او پیاوړې شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي د غزنی سیمې چارواکو او اوسیدونکو له څو میاشتو راهیسې دا خبرداری ورکوه چې طالبانو دا ښار محاصره کړی او غواړي چې دا ښار او لارې کوڅې لاندې کړي. ورسپانه د افغان چارواکو په وینا لیکي په څه باندې زر تنو کې چې د جمعې پر سهار پر غزنی برید وکړ د پاکستاني او چچینی یاغیانو په ګډون د القاعده غړي هم وو. د نیویارک ټایمز په نظر دا لومړی ځل هم نه دی چې وسلوال طالبان د افغانستان پر یو لوی ښار برید کوي، خو غزنی د دې لپاره ډیر مهم ښار دی چې کابل ته نږدې دی او پر هغې لوی لارې پروت دی چې د افغانستان پلازمینه د افغانستان له جنوب او غرب سره تړي. ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل خبر هم راخیستې ده چې وایي غزنی د دې لپاره اهمیت لري چې د هغو ولایتونو تر څنګ پروت دی چې د پاکستان له قبایلي سیمو سره سرحد لري او له دې لارې یاغیان پاکستان ته ځي راځي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې طالبان د دې لپاره غواړي چې پر غزنی مسلط وي چې کابل ته څیرمه فعال حضور ولري. واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا لیکي چې په سلګونو تازه دم افغان عسکر د غزنی په ښار کې ځای پر ځای شوي دي. طالبانو د جمعې په ورځ له څلورو خواوو د غزنی پر ستراتیژیک ښار چې نږدې 2,00,000 سره نفوس لري برید وکړ او یو شمېر سیمې یې ونیولې. واشنگتن پوسټ لیکي چې دا حمله په داسې وخت کې شوې چې له څو میاشتو رئیس وکیلانو او ملکیانو خبرداری ورکوه چې د غزنی ښار شاوخوا یاغیان راضیت شوي دي. د واشنگتن پوسټ په باور په زرګونو ملکیان په جګړې کې ګیر پاتې دي چې ځینې ملکیان د خوراکي موادو او اوبو له کمبود سره مخامخ دي، برېښنا قطع شوې او مخابراتي شبکې هم کار نه کوي. ورسپانه لیکي چې پر مځکه یاغیانو ماینونه ایښي دي او له پورته امریکایي الوتکې بمباري کوي چې ډېر خلک نورو سیمو ته کډه هم نشي کولی. واشنگتن پوسټ په کابل کې د امریکایي ځواکونو په وینا څرګندوي چې د جګړې په لومړیو دریو ورځو کې بمباریو 130 یاغیان له منځه وړي دي. ورسپانه د امریکایي ځواکونو د ویاند مارټین او دانیال په وینا لیکي چې د دوشنبه په ورځ وویل غزنی د افغان حکومت په کنټرول کې دی، د دې ښار د سقوط تهدید نشته او منځوي شوي طالبان په یو نیم ځای کې لا پاتې دي.
سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ډانلډ ترامپ له دې کبله چې ترکیه تر اوسه پورې امریکایي پادری نه دی خوشې کړی ډېر خواشینی دی. په ترکیه کې د دغه امریکایي پادری د توقیف او د ځینو نورو مسؤولو پر سر د انقرې واشنگتن اړیکې ډېرې خرابې شوې دي او له دې امله هم امریکا په ترکیه باندې بندیزونه لګولي. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ډیر خوشینه دی چې ولې ترکیه تر اوسه په هغه هیواد کې امریکایي پادری اندریو برانسن نه دی خوشی کړی. دا خبره د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا ساندرز د سیشن بی پورس په یو خبری غونډه کې وکړه. ساندرز وویل ولسمشر ترامپ ډیر پریشان دی چې ولې برانسن او نور امریکایي اتباع او د ډیپلوماتیک نمائندګۍ نور کارکونکي تر اوسه نه دی خوشی شوي. سپینه ماڼۍ د ښاغلي برانسن چې له دو کلونو راهیسې په بند کې دی د خوشې کېدو لپاره په انقرې فشارونه زیات کړی دي. انقرې نوموړی د تروریزم په ملاتړ تورن کړی دی. د او ځینو نورو مسایلو د ترکیه او امریکا ترمنځ چې دواړه د ناتو غړي دي اړیکې ډېرې کړکېچنې کړې دي. له واشنګټن سره د انقرې خړپړ شوو اړیکو د ترکیې پر اقتصاد هم ډېر ناوړه اغېز کړی او د دې هېواد د پیسې ارزښت په وروستیو میاشتو کې زخ زیات رالوېدلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه وضعیت به پام سره د دې خطر زیات شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې هم زیانمنې شي. وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ د ترکیې د فولادو او المونیمو پر صادراتو د ګمرکي تعرفې د زیاتوالي اعلان وکړ، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په نیویارک ټایمز کې په یوه لیکنه کې خبرداری ورکړ چې که واشنګټن له یو اړخیزو اقداماتو لاس وانخلي او ترکیې ته درناوی ونه کړي، هیواد به د نویو دوستانو او متحدینو لټون پیل کړي.
وخت افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې دی. راځو د خبرونو لنډی ست. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو سنگر ګرځول د دې لامل شوی چې افغان ځواکونه تصفیوي عملیات ورو مخته یوسي. ماتس پرون د برازیل په پلازمېنې بونس آیرس کې دا خبرې وکړې. هغه ویل په غزنی کې د جګړو د طالبانو کومه وړتیا ثابته نه کړه، بلکې دا یې وښودل چې هغوی لا هم د ملکانو ترمنځ جګړه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست په غزنی کې د وروستیو جګړو له امله له زیانمنو شویو خلکو سره د عاجلو مرستو د لړۍ د پیلېدو خبره کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې امکان نشته چې په غزنی کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وشي، ځکه د دغو انتخاباتو لپاره د تیاری لازم وخت له لاسه وتلی دی. د سولې د ولسي حرکت غړي بلخ ته په لار نن د کابل ولایت په قرباغ کې په یوه غونډه کې ګډون کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ناوخت ازادي راډیو ته ویل د قرباغ ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی عالمانو ورته د دې غونډې تیاری نیولی. لبنان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د مشر فلیپو ګراندي وروستۍ څرګندونې رد کړې. ګراندي پرون وړمه ورځ ویلي لا وخت دی چې له لبنان څخه بیرته خپل هیواد ته په ډلهیزه توګه د سوریایي کډوالو پر ستنولو بحث وشي. او اروپایي ټولنې د اذربایجان د هغې محکمې اقدام ستایلی چې د حکومت سیاسی مخالف مشر الگار محمدوف آزاد کړی دی. خبرونه مو او لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې ولولئ.
دا ژوند رنگونه
خطرای سقزیم از دکنی میده مستر دیتر کچ پوری کردی
که درست ووی پخوانی دندی مو اتنگ وی کمو برخی که وی او ووس دنده چی تر سرکوی چوم را پکی خواهی استی
پا بلا بل رسنه ای که می دنده تر سرک کردی ده هاگه ولوس پسری میاش که در یاسات دنده می کردی ده سلور کالا ده کابل دو ولایتی شورا ده خلی پا حیث پانی دنده تر سرک کردی ده غارم ده نور خوان ده پارا یو الگو وسم یو مثال وسم هاگوی هم واتو موږ اوس هم ډېرې خویندې لرو چې شاته پاتې دي. هغوی د هغه جهالت د هغه تاریکۍ څخه راوباسو تر هغو دغه ټولنه په هغوی باندې آباده کړو.
که در ته ووایې چې په دولتي دنده کې تاسې خوشحاله یې که خپله سوداګره چې یې او پخوا مو په رسنیو کې هم دنده ترسره کړې په کومه کې ډېر خوشحاله وم؟
زه کله چې زه موثر تمام سم خپل ولس ته په هغه حالت کې زه خوشحاله یم که هغه زه ژورنالیست واوسم که هغه زه د ملت استازی وسم او کاغه زیو مامور وسم د دولت.
څومره وخت کې چې تاسو سوداګری ام لري او ورسره دولتي دنده سرته رسوي؟
تقریبا نه کال سوال چې زه د سوداګری په برخه کې هم فعالیت نه لرم.
ستړي کېږي په خامخه؟
بلا شک ستړي کېږي. هغه ستړیا که هم یو ډول خوند غشتي دي.
د سې ورځ شوه د چې تاسو د ټولو کارونو نه لاس مینځلې او قرار کړ کې ناستو یې هیڅ کارم نه تر سره
کړ. لا کله کله بلو ځکه ډیر چې ستړی سم نو موبایلونه آف کوم، حداقل یو ساعت لپاره ځان آرام کوم.
که یوه جالبه خاطره دیم راته ووایې چې خو تا نه هېرېږي.
یوازینۍ خاطره چې زه هېڅکله نه سم هېرولی هغه دا و چې یوې پروژې ته ما اپلای کړو. زموږ انجینر نه و دفتر کې، ولې هغه دوستان راته وویل چې دغه پروژه نن داوطلبي ده او تاسې به راورد ورته وکړئ.
د ژوند رنگونه موارد تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. زموږ زینو اوریدونکو ایس ایم ایسونه را لیګلی دی. لا غیر لی دفتانی په نوم یو اوریدونکو ویلی دی هغه پولیس باید محاکمه سي چې په غزنی کې وظیفوي غفلت کړی دی. عزیز الرحمن له ننګرهار څخه لیکلی دی چې طالبان عام خلک وژني او د خلکو ترمنځ هیڅ زاین لري. یو بل اوریدونکو هم چې نوم یې نه دی لیکلی داسې ویلی دی چې طالبانو د اختر په ورځو ته په نږدې ورځو کې د خلکو له کورونو استفاده کړې او جنګونه مخته وړي. ده ویلي چې باید د اوربند په اړه فکر وشي.